Radio. Radio Azadi.
ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې. السلام علیکم. پیل په نیم ساعته خبری مجله کیږي. نن سیشن بده د غوایی استور شپږمه د اپریل شپږوشتمه او د روژې مبارکې میاشتې پنځوشتمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیالې میتی نوتسن پرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استادو سره په کابل کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او هم یې ورسره خپله خواخوږي څرګنده کړه. یوناما پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې نوموړي پر دې خبرې ټینګار وکړ چې دا مهمه ده د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او هم د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسئله یقیني سي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. کابل، بلخ او کندوز ولایتونو کې پر دغو مذهبي لژکیو په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې چې د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د بشري مرستو په دوام په ځینو ولایتونو کې له زرګونو کورنیو سره د نویو مرستو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼې کې ویلي چې په روانه اپریل میاشت کې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې له 1500 کورنیو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له 3800 زیاتو کورنیو سره د خوړو مرستې کړې دي. اوکراین دا رد کړه چې ګنې په کلابند سوي بندري ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې د ایستارو پاتې سویو ملکیانو د وتلو لپاره له روسیې سره د بشري دهلیز د پرانیستلو په اړه یوه موافقه سوي وي. د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسیې پرون دوشنبه هم پر دغې فابریکې او دغه ورځ د ریل ګاډي او سون موادو پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړ. د ترکیه بشرپل او سوداګر عثمان کاولا چې د دولت د پرځولو لپاره د مظاهره چانو د مالی ملاتړ په هڅو تورن سوی وو په عمری بند محکوم سو. د کاولا قضیه د ترکیه او د دې هیواد ملاتړو متحده ایالاتونو او اروپا ترمنځ یو جنجال رامنځته کړي او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل سمدستي کاولا ته دغه سزا په ترکیه کې پر عدالت او بشري حقونو سخت گزار بللی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کاولا د هغو مظاهرو یو تنظیموونکی و چې په وزارت د اعلی سمندي کال کې په استنبول کې د د پلانونو پر ضد تر سره سوي وي. په دغو مظاهرو کې یو شمېر کسان د پولیسو لخوا وژل سوي وو. کاوله دغه تور رد کړي او ویلي دي چې د پشکاره په دغو مظاهرو کې چې غیر منظم وي او مشر یې نه درلود ګډون کړي وو. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 18. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 35 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 13. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 22.
د هوا حال مول ازادي رادیو واورید. د دې خبری مجله د خبری راپورونو د معرفي برخه تورزو. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو د ملاتړ یوي امریکایي ډلې په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندیشنه وشو ده.
د مذهبي ازادۍ لپاره د ځانګړي اندیښنې وړ هیواد په توګه پیژندل دې ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي.
په اوس وخت کې ولې په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندیښنه شول کیږي؟
د طالبانو ځینې افراد په خوانی سابقه د لوډو د تیر شل کولو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حمله کولې یو خو غیر نظام تر دې
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان شوزو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. پرون په پکتیا کې د ولور د کمولو په اړه ولسی غونډه وسوه.
دغه وختونه د موجوده نظام څخه همدغه وچی څومره چې زر کېدل شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انخرافاتو څخه منشي وي.
له غزنی یو تن پر بایسکل د حج په نیت وتلی. دا خبری مجله تر اونۍ موجود ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ورزو دراپورونو برخه ته په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په هغه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دې هیواد کې د مذهبي لږکیو وضعیت لا خراب شوی دی. نور په دې راپور کې
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له چټک رسېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط خراب شوي دي. د امریکا د دوه ګوندیز مشورتي کمیسیون چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو وضعیت څاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان د چې اوس پرې طالبان واکمن دي د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې شامل کړي. دا هغه هیوادونه بلل کېږي چې پکې دولتونه په دوامداره توګه او منظم ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره کوي یا یې زغمي. دا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه کمیسیون دا ډول یوه سپارښتنه کوي. په اوس وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان 15 ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین په دغه فهرست کې شامل دي. د مذهبي ازادۍ لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه پیژندل دې ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي. د امریکا د مذهبي ازادیو په اړه د کمیسیون په دغه راپور کې ویلي هغه افغانان چې د طالبانو له مذهبي افکارو سره جوړ نه دي ژوند ډیر له خطر سره مخ دی او زیاتوي په دې اړه کره راپورونه ترلاسه کړي چې طالبان مذهبي لګکۍ زوروي، عبادت ځایونو ته سپکاوی کوي او هم مسیحیت د اوختو کسانو د لټون لپاره د کور په کور تلاشي کوي. افغانستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي پکې د هزارګانو سکانو او هندوانو په ګډون یو شمېر نورې مذهبي لګکۍ هم اوسي. د راپور له مخې په افغانستان کې پر مذهبي لګکۍ او د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د تیر 2021 کال په سپتمبر کې د ډیرو نورو مذهبي لګکیو ترڅنګ یوازنی یهود هم له دې هېواده ووت. په دې هېواد کې په دې وروستیو کې شیعه هزارګان د ډیرو خونړیو حملو په ترڅ کې په نښه شوي چې کابل، بلخ او کندوز ولایتونه د څو خونړیو حملو شاهد وو. د ځینو دغو حملو مسؤلیت د طالبانو سیالې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. خو پوښتنه دا ده چې په تیر جمهوري نظام کې چې د افغانستان مذهبي لګکۍ په تیره بیا هزارګان له ډیرو خونړیو حملو مسؤل نه و، آیا اوسنی وضعیت له هغه هم خراب شوی چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا دغه کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني؟
ومردل چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه شولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د مذهبي لږکیو شرایط دومره د اندېښنې وړ دي چې دا هیواد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فهرست کې د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژندل سي؟
خو هم دا نو چې په نورو ماینورټیز یا په اقلیتونو مذهبي اقلیتونو باندې په افغانستان کې حملې نه کېدلې. فرق دا و چې د هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنی تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینی افراد چې پخوانی سابقه یې درلودل چې په تیرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغه نظام ته راغلي دي، هغه نظام پر اساس کې دا د حملې په اخره کې زیات شوي دي او لا مخ په زیاتېدو دي. نه یوازې د شیعه مسلمانانو پر وړاندې باندې دا حملې زیات شوي دي، بلکې نور مذهبي اقلیتونه افغانستان تر کول په مجبور سول. ځینې سکان افغانستان پریشر دی، کوم جوش چې موږ درلودل هغه افغانستان پریشر وي. نو زه فکر کوم په دغه اساس باندې د افغانستان موقف یا مثلا رانکینګ په نړۍ کې فکر کوم مذهبي ازادۍ په دغه کې لا کمیږي.
فکر کوي چې طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې په افغانستان کې د نورو وګړو په څیر د مذهبي اقلیتونو امنیت هم خوندي کړي.
نه یوازې طالبان پاتې راغلي دي، زه فکر کوم طالبان په دې کې یو نو خپل لاس لري. یعنی تاسو د طالبانو مشرانو دغه خبرو ته وګورئ، هغه وایي چې اصلا داعش وجود نه لري، اصلا ډېر ضعیف دی او داعش د دې قابلیت نه لري، مګر بیا هم دا عملې کېږي. زما معلومات دا دي چې یعنی د طالبانو ډېر قوي افراد د داعش سره همکاري کوي په دغه حملو کې. نو زه په دغه باندې طالبان په دې کې ګرم ګڼم او مسؤول یې ګڼم. د دې نه علاوه مثلا د شیعګان باندې حملې کېږي، په شیعه مسلمانانو په افغانستان کې حملې کېږي، مګر که تاسو وګورئ د طالبان د واکمنۍ څخه وروسته د افغان سکانو په عبادت ځایونو باندې څو ځلې طالبان ورلل عملی وکړل او د هغه په ځاینه یو څه مزایمت جوړ کړی او ځنی بندیان کړی. نو زه فکر کوم طالبان نشته نظریه مشترکه ده چې باید په دې باندې عملی وشي، او دغه تر ټولو زیات د تشویش وړ خبره ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ډیر خراب سوی، خو متحده ایالاتونو هم په دغه اقدام سره چې د مرستو پیسې بندي کړي د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي، د دې ترڅنګ چې د افغان ښځو او نجونو ډېر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغه تبعیزي تګلارې له امله چې د ښځو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمني هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه څوارلس کسیزې ډلې ویلي، د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلي دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې اتو میاشتو کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې یې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د غراز د امریکا حکومت ګرم بللی چې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ په کنګل کولو سره د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. د کارپوهانو ویلي د ترڅنګ چې پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي له اوږدې مودې راهیسې ښځو او نجونو ته شدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دغه راز ویلي، په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د دې هېواد 2 میلیون وګړي د خوړو پر مرستې متکي دي، له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړې دي. دغه ډلې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فبروري د میاشتې د پریکړې په اړه ویلي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره دغه شتمنۍ د نیمایي برخې د آزادېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل شوي چې هغه د لګول شوو بندیزونو سره په تړاو د افغانستان خلک له دې بې برخې کوي چې اساسي بشري مرستو ته لاسرسی ولري. په هغه هېواد کې چې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې ټول وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي چې د بشري حقونو نړیوال قانون د متحدو ایالتونو په ګډون له دولتونو غواړي چې دا مسله یقیني کړي چې فعالیتونه پر بشري حقونو د تیریو سبب نشي. دغو کارپوهانو دغه راز ویلي چې په دې اړه رسما خپلې اندېښنې او سپارښتنې له واشنگتن سره شریکې کړي، خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د طالبانو حکومت وایي ټاکل شوی نږدې راتلونکي کې د دوی یو هیئت تهران ته سفر وکړي. طالبان وایي دغه پلاوی به هلته له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو پر حل هم بحث وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
طالبان په نږدې راتلونکي کې ایران ته یو پلاوی لیږي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د دې موضوع په څرګندولو سره وایي، یاد پلاوی د قضا او لوی څارنوالۍ څخه جوړ دی. هغه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
ولی وو د اسلامي امارت لوی سنواري او قضایي مسولینو له طرفه څخه یو پلاوی سالته په ایران هیواد کې د افغان مهاجرونو کوم بنديان دي او په زندانونو کې کپشتا کسان دي، دا غوي د ستونزو د مسایلو په اړه باندې له ایران له هیواد مسولینو سره خبري وکي، او دا غوي د استرداد مسایل دي بیرته او نور دا غوي د مشکلاتو د حل په برخه کې ځینې مسایل مطرح کړي. انداسي او څو پلان کې
کڅه هم خاغلي کریمی د دې سفر په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو لدی وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوی و چې د طالبان یو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو او د غشاندو دوړو ملکونو ترمنځ د حقابي پر سر درامسته شوی ورستوي او ناندریو د بحث او حل په مخه سفر کوي. ایران میاشت وړاندې پر طالبان غږ کړی و چې له ایران سره د حقابي مسله ژر تر ژره حل کړی. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت بیان سید خطیب زاده په دې وروستیو کې یو ځل بیا په یوې خبري غونډه کې د موضوع ته په ورته ډول اشاره سره ویلي و چې دا ستونزه به د خبرو لاله حل شي او په دې اړه د افغانستان او ایران ترمنځ له پخوا کلونو راهیسې تړون موجود دی. د طالبانو د حکومت بیان انعام الله سمنګانی هم تسنیم خبری اجانس ته ویلی و چې دوی هغه تعهدات ته چې پخوای د حقابی په برخه کې له ایران سره لرل او لري ژمن دي. له دې ورهاخوا به یو شمیر ایرانی رسنیو تهران ته د طالبانو د یو ډیپلوماټ د رسیدو خبر ورکړی. دغه رسنیو د یو سرچینې له قوله که څه هم د دغه ډیپلوماټ د تک کره نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې یاد ډیپلوماټ ښایي په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې پر مخ یوسي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
او سم یو په زړه پورې راپور. له غزنی څخه یو کس پر بایسکل د حج په سفر روان شوی. دغه کس نور محمد نومیږي چې له غزنی تر مکی پورې 4501 کیلومتره سفر پر دغه بایسکل لنډوي. نور حال په دې راپور کې.
د دوشنبه ورځ سهار 5 بجې شاوخوا یو 40 کلن سړی چې سپین پاجي پر سر و له خپل کور خپل زوړ ماډل چینایي سایکل راویست او پښه یې پر واړوله. د له دغه ځای د مکې پر لور د زرګونو کیلومترو واټن سفر پیل کړ تر څو د حج فریضه ادا کړي. دی به له غزنی تر مکې 4501 کیلومتره سفر پر دغه سایکل لنډوي. دا د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی نور محمد دی. هڅه مو وکړه چې د دغه سفر په اړه له نوموړي سره خبرې وکړو، خو خبرو کولو ته آماده نه سو. حاجي محمد امین بیا د نور محمد د تر زوی دی. نوموړي د نور محمد په اړه ازادۍ راډیو ته وویل له تیرو 2 کالو څخه په دې هڅه و چې پر سایکل حج ته لاړ شي، خو هیڅ قانوني اسناد یې نه لرل. دی وایي اقتصادي وضعیت یې هم سخت کمزوری او په کور کې یې واړه ماشومان او یو میرمن پاته دي. که څه هم چې نور محمد ایران او بیا له هغه وروسته سعودي عربستان ته د اوښتلو لپاره هیڅ قانوني اسناد له ځان سره نه لري، خو حاجي محمد امین وایي ډیری وخت دغه ډول کسانو ته اجازه ورکول کیږي.
موږ ولا خوشحاله ډېر یو، موږ دوایو ورته وکړو په مساجدو کې موږ دوایو شو چې موږ وایو چې د الله پاک قابلیت دی او برزیات ادا کولو دپاره تللی ده. خدای تعالی دې ورسره وکړي ورسېږي. زیاته اندازه خلک کلي دي په همدغه ډول باندې، هغه هم د هندوستان څخه موږ پهل سعودي عرب کې هغه راغلي وو چې اصره بېځایي نه وي، خو هېڅ موږ خدای سنیت راغلي وو، موږ ته لار راکړې ده. نو دا خلک نور هم ورته ویلي وو.
دا نور محمد پرنګ ډیرای کسان د نړۍ له ځینو هیوادونو څخه نورو هیوادونو او سیمو ته په سایکلونو سفرونه کوي، خو په داسې حال کې چې هغوی به د سفر اسناد، پاسپورټونه، ویزې، خوراکي توکي، درمل او نور اړین شیان له ځان سره ولري.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ وایي د کابل په ګډون یې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اړو کسانو ته د خوراکي مرستو د ویش لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام پلي کوونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه مواد د $1,000,000 په ارزښت دي چې شاوخوا 3,600 کورنیو باندې ویشل کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
45 کلن عبدالرحمن د کابل ښار پی وی سیمه کې د بوټانو ګنډولو یوه وړه غرفه لري. نوموړي ته چې د 8 کسیزه کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده وایي په ورځ کې شاوخوا 1,000 افغانۍ ګټي، خو په دغه پیسو یې د کور خرڅ نشي پوره کولای. عبدالرحمن سره له دې چې خپل ځان اړمن بولي، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش له بهیره شکایت کوي.
چې دې بره مو ټول فرنا رس
زیات مرستې راځي خو موږ تنر رسیږي. تر اوسه یې زما سوزه ل تذکره خستې او ژمنه یې را سره کړې، خو هیڅ هم نه دی را رسیدلی.
خدای واز عبدالرحمن نه دی چې له اقتصادي ستونزو سره مخ او د مرستو له ویش شکایت کوي. د په څیر په سلګونو نور کسان هم له ورته حالت سره مخ دي. په ورته وخت کې د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ چې مرکز یې په سعودي عربستان کې دی، د دوشنبه پورس په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د روژې مبارک میاشتې په خاطر له اړمنو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. په دغه مرستو کې وړه، غوړي، بوره، لوبیا، وریجې او خرما شامل دي. د دغه مرستو همغږي کوونکی احمد ولی یوسفزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه پروژه د مرکز ملک سلمان چې مقر په سعودي عربستان کې دی، څه د پاسه $1,000,000 دی. په دغه پیسو به 3,600 کورنیو ته شپږ قلمه خوراکي توکي چې 2.5 کیلو کېږي توزیع کېږي.
د ښاغلي یوسفزي په خبره دغه مرستې اوس مهال په کابل، ننګرهار، کونړ، بلخ، پکتیا او هرات ولایتونو کې ویشل کیږي. د دغه مرستو ترڅنګ یو شمېر افغان سوداګرو هم د روژې میاشتې په خاطر له اړمنو سره خپلې مرستې پیل کړې. وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د راپورونو له مخې د بېوزلۍ او بیکاري کچه پراخه شوې او دغه شان د سوالګرو شمېر هم زیات شوی.
په راروانو لسو دقیقو کې احمد تکل د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونې دا برخه له پکتیا نه په یو راپور پیلو. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ مخورو او مشرانو د نجونو د ولور د کمولو په اړه خبرې کړي. دوی په دې مشورتي غونډه کې ویلي دي چې لوړ ولور د ډیرو خلکو او کورنیو لپاره ستونزې جوړې کړي او باید د کمولو په اړه فکر وشي. په پکتیا کې د طالبانو چارواکي د ولور د کمولو په اړه د یوې موافقې خبره کوي او وایي چې نتیجه به یې په بله قومي غونډه کې اعلان شي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو په یوه ګډه ناسته کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود شوي ولور اندازه راکموي. دوی ویل د ولور لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کړي او ځوانان د ولور د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرتیاوي کوي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو تن مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي ناستې په باب ازادۍ راډیو ته وویل جرګه د ولور د اندازې د کمولو په اړه هوکړې ته ورسېده او په راتلونکي ناسته کې به د ولور اندازه اعلان شي.
په یوه آواز ټولو خلکو دغه غوښتنه د موجوده نظام څخه همدغه و چې څومره چې زر کېدلی شي په دغه موضوع باندې کار وشي تر څو ځوانانو په دغه برخه کې له انحرافاتو څخه منع شوي وي او له هغې وروسته به په ډیر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملي کار کیږي.
د مندخیلو قومي مشر میرګل وویل نظر داسې و چې د ښځې ولور 3,000,000 افغانۍ وي، خو مشرانو وویل په 3,000,000 افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې پرېکړه دې له سره کته نه وشي. نوموړي وویل
مشران کشران غریبان کشران موږ ټول په سینو کې مړه شول، موږ د دې طرفدار ټول غریبان لاړ دي. پاکستان کې سینو څو روپۍ وړل، پیرون کې مړه شول او راغله، په ترکیه کې مړه شول. دا د ټولې موږ ورونه دي، څوک په دبي کې پروت دي، څوک په سعودي کې پروت دي. دغه دې پوره ټوک سپینګیري مشران شول، موږ خویان دي، خویان دي دي ورې ریشي دي انداسې زړې شي. مقصد دې موږ ټول طرفدار موږ منو موږ منلې ده.
قومي مشر بختوري هم وایي د ټولو پریکړه دا شو چې په ګډه به داسې ولور ټاکي چې هغه د اوس وخت سره مناسب وي او بیا به یې په ګډه پلي کوي.
موږ به دغه ولور دپاره د اسلام په چوکاټ کې، د قرآن په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې یو قسم ولور ټکو، په هغوی به بیا به ټوله مشوره کړو، په مجموع کې به یو ځای اعلانوو او بیا به پرې عمل کوو.
د څمکنیو دینی عالمان هم د قومي مشرانو د ولور د کمولو پریکړه پر ځای بولي او وایي دوی په دې ګام کې د مشرانو ملاتړي دي. د څمکنیو اوسیدونکي مولوي سمیع الله ساجد وایي
د ولور د ګټلو د پوره موږ ځوانان ورونه خارج ملکو ته چې ولې ته دي او بو کې د میان خوراک شو تر په کلونو کلونو خپل کوروته نه دی رغیل د دې لپاره چې خپل ولور پوره کړي، د ځان لپاره نکاح برابر کړي. نو په ډیرو مشکلاتو کې خلک راګیر و. علما کرامو د قران او د حدیثو پر وړاندې خبره ورته وکړه، ګریو د خپل ټولنې د اړتیا په اړه کې خبره ورته وکړه چې دغه مشکل چې حل شي ډیر ښه اقدام دی او ډیر خلک د دینه خوشاله و.
بلوري ته د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ چارواکي وایي چې دا قومي ناسته د خلکو د غوښتنو پر بنسټ راغوښتي و. د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وویل
دا د دلته د دغو میشتو قومونو ولسونو غوښتنه و چې د موږ دغه مشکل د امارت را حل کړي، د موږ د حمایت وکړي چې دغه ولور راکم کی. دلته په نورو ولسوالۍ کې هم داسې پریکړه شوې دي د قومي مخورو لوخانه، موږ هم د یوغوی په تایید د یوغوی په نقشه قدم باندې دلته داسې یوې فیصلې ته رسیدلې یو. انشاءالله چې په لنډ وخت کې به د دوی دغه ولور راکم کو او د خلکو مشکل به ورسره حل شي.
یاد دی چې موږ د مخکې په خوست کې هم لسګونو قومي مخورو، دیني عالمانو او ځایي چارواکو په یوه جرګه کې د ښځو مهر 3,000,000 افغانۍ کېښود، خو وروسته ونه ارزول شوه چې په یاده پریکړه خلکو څومره عمل کړی او د دې پریکړې په پلي کېدو کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې پیدا شوې دي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي چې صفی الله ستانکزي چمتو کړې ده.
پر افغان خاوره د پاکستان د بمباریو په تړاو د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر یعقوب مجاهد غبرګون د یو شمېر ورځپاڼو پام وراړولی. سیډنی مارننګ هیرالد لیکلي پر کونړ او خوست د پاکستان تر برید وروسته چې د راپورونو له مخې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، ملا یعقوب ویلي چې نور به داسې یرغل ونه زغمي. سیډنی مارننګ هیرالد لیکلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو واره د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې لانجې او شخړې رامنځته شوې. ورځپاڼې د ملا یعقوب مجاهد خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي هیواد ته یې له ګاونډیانو هم ستونزې او تکلیف ورسیږي او پر کونړ باندې برید یوه بېلګه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو سرحدي لانجو باندې ګڼو پاکستاني ورځپاڼو د هغې ډلې اکسپرس تریبیون مقالې خپرې کړې. د اکسپرس تریبیون په مقاله کې ادعا شوې چې د افغانستان واکمن حکومت د پاکستان له پرله پسې جدي غوښتنو وروسته بالاخره د پولې له اوږدو د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره لاس په کار شوه. د یو پاکستاني چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی زیاته کړې چې ځینې ډلې وارد مخه د پولې له اوږدو لرې شوي او موږ په دې تمه یو چې دا ډلې پاکستان ته بیا ګواښ پېښ نه کړي. شنبه درې پاکستاني پوځیان په یو برید کې ووژل شول. دا د هغو پېښو لړۍ ده چې د پاکستاني چارواکو په ادعا عاملین یې د افغانستان په خاوره کې پړ دي. طالب چارواکو لا د پولې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو د ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې له افغان خاورې هیچ چاته د ګواښ جوړولو او برید اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا په ښځو لګېدلو محدودیتونو او له افغان ښځو سره په تاوتریخوالي سربېره د امریکا لخوا د افغانستان د پیسو کنګلولو تر بل هر چا زیات د افغان ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر د ملګرو ملتونو د کارپوهانو اعلامیه په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده. په اعلامیه کې له متحدو ایالتونو غوښتل شوي چې د افغانستان بانک څه باندې 1 میلیارد ډالره کنګل شوي پیسې ورخلاصې کړي څو بشري مرستې له کوم خنډ پرته اړمنو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس 30 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغې اندېښنې ته هم اشاره شوې چې له ژمنو سره سره لا هم افغانستان ته د مالي امکاناتو د برابرولو او اسانتیا په برخه کې شوې ژمنې سمی نه دی عملی شوی.
د هم پورسته برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز
راځي. په ځلمانه د کندهار خبرو کوم چې افغانستان ټول په شوکي هغه خلک وسناستي